امسال تازه 18 خدا پر کردم و میخوایم با کاندیدای مورد نظرم که ما با او باور دارم که یعنی واقعا میتونه آینده ما رو بسازه در او رای بتونه.
نگاه ژوند یم په ټاکنو کې برخه اخلم د دې لپاره چې یو داسې دولت رامنځته شي زما حقوق ماته راکړي.
د تل شپږمه د سهار وشوې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ژمنې سره سم همدا شیبه د جمهوري ریاست د انتخاباتو رای ورکول پیل شول. احمد شیبریم د ازادي راډیو د انتخاباتو په ځانګړي خپرونه کې له احمد جعفر احمدی سره ستاسو قربانه شی چاري.
سلام و خوش آمدید. روزی که میلیون ها تن منتظرش بودن سرانجام فرا رسید. ششم میزان سال 1398 روز مهم است برای تقویت مردم سالاری در افغانستان. رای دهنده های امیدوار به آینده امروز در تمامی 34 ولایت افغانستان به پای صندوق های رای دهی می روند تا رئیس جمهور نوشان را برگزینند. ما امروز روند اشتراک مردم در انتخابات ریاست جمهوری را از زاویه های گوناگون به گونه زنده و بدون وقفه تحت پوشش خبری قرار خواهیم داد. ابتدا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از احمد شبر میشنویم.
با افغانستان که در رای ورکول و بهیر رسمن پیل شو، د ملګرو ملتو سرمنشی وی د افغانستان در رای ورکول و پر مرکزونو کارکونکو او رای ورکونکو حمله د منلو نه دی. او د پاکستان سر اعظم خبرداری ورکړ چې کشمیر به د خلکو په وینو ولامبي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د رای ورکولو بهیر رسمن نن سهار په وو بجو پیل شو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر حال هوا علم نورستانی وایي چې په ټاکنو کې درغلی ته هیڅ ځای نه دی پریشي.
هر څه معلوم دی. از موږ په پښتو کې یو متل دی، وایي کشپ تیاره د حساب مڼې په حساب دی. هر څه ډیر واضح دي، هیڅ پکې د درغلي ځای نه دی پاتې. خو دا که بیا څوک باندې د وروسته ټاپي وهي هغه خبره جدا خبره ده، او هر هغه څه چې موږ ته راځي هغه به اعلانېږي د افغانستان د ملت سره به شریکېږي. ولو که احمد کامیابېږي که محمود موږ به هم اعلانو.
اغلی نورستانی زیاته کړه که کومه ستونزه رامنځته نه شوه، تمه ده چې لومړنۍ نتیجې د تلې په وویشتمه اعلان شي. د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویاند پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه سازمان د ډیموکراتیک او ټول شموله سیاسي سیستم پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د اعلامیې په حواله د ملګرو ملتو سرمنشي ګوتیرش ویلي چې د انتخاباتي پروسې په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ عمل له دې جملې د رایه ورکولو پر مرکزونو کارکونکو او رایه ورکونکو حملې د منلو وړ نه دي. ملګري ملتونه دا ټینګار په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د ولسمشۍ انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړی دی. په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نگزاد د وسلوالو کسانو په حمله کې زخمی شوی دی. نگزاد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی په قلعه قاضي سیمه کې وسلوالو ډزې پرې کړې دي.
دو فرد بچه خیل بود که توپانچای اسلحه دستی در دستشان بود، سر ما حمله کردن. دیگه ما از ناحیه پای یک مرمیشان در استقامت پای می ثابت کرد و مرمی های دیگه یک شم در لباس های ما و می خانم ما ثابت کرد.
رحمت الله نگزاد چې په غزنی کې د الجزیره تلویزیون او اسوسییټډ پریس اژانس لپاره کار کوي زیاتوي چې تر دې وړاندې هیڅ ډول خبرداری نه و ورکړل شوی، نام ګواښ ورته شوی و. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د بې پولي خبریالانو د نړیوال سازمان په وینا په افغانستان کې د جنوري له پیله تر اوسه 15 خبریالان وژل شوي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. د روسیې د خبری آژانس تاس په حواله هغوی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره کتلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې لاوروف او پامپیو په افغانستان، سوریې، شمالي کوریا او اوکراین کې د کړکیچونو د حل پر څرنګوالي ژغېدلي دي. د افغانستان د وضعیت په اړه د لاوروف او پامپیو د خبرو نور جزئیات نه دي خپاره شوي. د پاکستان سر اعظم عمران خان خبرداری ورکړ چې په کشمیر کې به خلک په وینو کې ولامبي. عمران خان په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې دا خبره هم وکړه چې په کشمیر کې به د هند هلې ځلې د مسلمانانو ځوانان افراطیت ته وهڅوي. نوي ډیلي د اګست په میاشت کې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې په کور دننه قانوني واک کې بدلون راوست. د دې پریکړې له مخې د هندي کشمیر خود مختاري پای ته ورسېده او د پاکستان حکومت د هند د دې پریکړې پر ضد سخت اعتراض وکړ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په ملګرو ملتونو کې پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې مداخله وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې اټومي قدرت لري د بحران د پیښېدو مخنیوي وکړي. د پاکستان وی محکمې پرون د قندیل بلوچ فرور په عمری قید محکوم کړ. قندیل بلوچ په پاکستان کې پر ټولنیزو رسنیو له ډیرو پیژندل شویو کسانو څخه و. هغه درې کاله وړاندې په ملتان کې په خپل کور کې زندې شوې وه. ډیرو خلکو د قندیل بلوچ قتل ته د ناموسي قتل نوم ورکړی دی. د 2018 کال د سپتمبر په 26مه د قندیل بلوچ تر مړینې وروسته پولیسو د هغې ورور محمد وسیم ونیو. محمد وسیم په خپل جرم اعتراف کړی او ویلی و چې قندیل بلوچ خپلې کورنۍ ته شرم ور اړولی و، خو وروسته یې بیان بدل کړ. قندیل بلوچ تر مرګ مخکې له پیژندل شوي پاکستاني دینی عالم مفتی عبدالقوی سره خپل ګډ عکسونه پر فیسبوک خپره کړي وو. د ملتان محکمې د مفتی عبدالقوی په ګډون شپږ نور کسان چې له دې قتل سره په تړاو نیول شوي وو خوشي کړي دي. او روسي خبر دا چې د بوسنیا هرزګوین یا په شمال لویدیځ کې په سلګونو کسانو د ګاونډي هیواد کرویشیا د دې پلان پر ضد چې غواړي د دواړو ګاونډیو ګډ سرحد ته نږدې د اټومي موادو پاتیشونو لپاره تر خاورو لاندې ځای جوړ کړي مظاهره وکړه. مظاهره چند پرون د بوسنیا د نویګراد ښار لارو کوڅو ته راوتلي ول. هغوی د زه روغ راتلونکي غواړم شعارونه لیشتول.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های امروز ما به پوشش خبری ویژه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اختصاص یافته.
انتخابات ملی ورځ ده، په دې کې ټول افغانان حق لري چې رای استعمال کړي.
امید است که به کسی که رای میتیم زحمت بکشه و به خاطر امنیت افغانستان، اقتصاد افغانستان، به ورزش افغانستان خدمت بکنه.
نوم شازیه، زه رای ورکوم. هیڅ کوم خبرم نه ده، رای ورکوم.
د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه اورئ.
ده ها هزار نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان امروز امنیت انتخابات را تأمین می کنند.
در سراسر کشور 4942 مرکز باز است که تأمین امنیت شده و نیروهای امنیتی و دفاعی و ملی ما و شما اطمینان می دهد که مراکز مشکلات امنیتی پیدا نخواهد کرد.
د انتخابات و کمیسیونونه هم له خلکو غواړي چې په ډاډه زړه رای ورکړي.
نظمه هیله د ټولو هیوادوالو نه داده چې په ډیره میړانه په ډیر جرأت په هر مرکزونو په هر ولایت کې چې دی ژوند کوي مراجعه وکړي.
و نشریه های جهان در مورد انتخابات افغانستان چی نوشتن در همین برنامه خواهید شنید. باز هم سلام و خوش آمدید. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. من جعفر احمدی و احمد شبر در این 60 دقیقه میزبان شما هستیم. امروز ششم میزان، روز بسیار مهم، تاریخی و سرنوشت ساز برای افغانستان است. میلیون ها رای دهنده در نزدیک به 30,000 محل رای دهی در تمامی 34 ولایت افغانستان برای گزینش رئیس جمهور نوشان رای می دهند. ده ها خبرنگار رادیو آزادی هم در مراکز و محل های رای دهی خواهند بود و شما را در جریان مهمترین تحولات مربوط به انتخابات افغانستان خواهند گذاشت. تازه ترین های انتخابات را در وبسایت، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام رادیو آزادی نیز لحظه به لحظه دنبال کرده می توانید.
با افغانستان که در جمهوری ریاست پر تاکنو که در رای ورکول و بهیر رسمن سهار پو بجو پیل شو. طالبانو گواش کرده چه در انتخابات بگردورد کرده. دیرلس کاندیدان د ولسمشې په انتخاباتو کې سیالي ته سره درېدلې دي. په پیل کې د کاندیدانو شمیر 13 و. څلور کاندیدان اشرف غنی ته تیر شوي دي او یو کاندید له کاندیدو انصراف کړی. د طالبانو د ګواښونو په ځواب کې په وروستیو اونیو کې افغان حکومت امنیتي هلې ځلې زیاتې کړې دي او شاوخوا 2,000 ځواکونه د دې انتخاباتو د امنیت لپاره ګمارلې دي. د رای ورکولو له 2,000 مرکزونو څخه به تر 2,000 ډیر تړلي وي، ځکه چې د وسلوالو د بریدونو ګواښونه دي. شاوخوا 9,000,000 افغانان د رای ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. دا د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د جمهوری ریاست څلورم انتخابات چې په افغانستان کې کیږي. د افغانستان د ولسمشۍ په تیرو ټاکنو کې نږدې 60% خلکو رای ورکړي. که چیرته کوم کاندید تر 50% ډیر رای ونه ګټلې، نو بیا به له ټاکلې جدول سره سم د نومبر په 28مه د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ انتخابات کیږي. تمه ده چې نهایي رسمي نتیجه د نننیو ټاکنو د نومبر په 10مه اعلان شي. د پوهوشتمه اعلان شي، د میزان پوهوشتمه، د بخښنه غواړم، رسمي نتیجه د نومبر په 10مه اعلان شي. د ازادي راډیو خبريالان مو د افغانستان له ګوټ ګوټه د رای ورکولو له بهیر خبروي. مخکې تر دې چې له کابل او ولایتونو د ازادي راډیو خبريالانو ته ورشو، د فرشتي جلال زی په راپور کې به د نننیو انتخاباتو په اړه ځینې مهم معلومات تر سره شریک کړو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري، په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي. خو سادات وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پرېکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کېږي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری اوګوستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغه سره به یو محرم هم جذبيږي، هغه ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وربه په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشينونه درای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس پخستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکونکي اندېښمنې کړې وي چې شایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ د کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم متاسفانه که در بعض جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانم‌ها.
یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت د خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی، حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
علتش تعدید امنیتی بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به او مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه مند به کار نیستند. اصول یک تعدید از بابام
خود تاکن و خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت ویل چه په ډیرو سیمو کې د استخدام پروسه بشپړه کړې ده.
د سیمې له امامانو همدا ډول د ښځو چارو له ریاستونو، مدني ټولنو او نورو د ښځو د فعالو بنسټونو سره هم موضوع شریکه کړی ده تر څو دوی هم په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیری کمو سیمو کې دغه مشکل سره مخامخ نور په ډیری ولایتونو کې زمونږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او ان شاء الله د میزان شپږمې ده مونږ پوره چمتواله دي لرو تر څو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول، د ټولو رای ورکونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمېرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
انتخابات ششم میزان. شرکت در این انتخابات برای شما چقدر مهم است؟ منتظر پیام هایتان هستیم. 0700-08-46-20.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پوشش خبری ویژه داریم از آمادگی میلیون ها تن برای اشتراک در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان. تا لحظات دیگر به کابل خواهیم رفت و از خبرنگاران ما خواهیم شنید. اما پیش از آن مقام های امنیتی افغانستان گفتند که بیش از 70,000 نیرو برای برقراری امنیت انتخابات گماشته شدند و نزدیک 30,000 نیروی دیگر هم در حالت آماده باش هستند. مقیم نایب با مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفتگو کرده و نخست در باره آمادگی های امنیتی پرسیده.
در سراسر کشور 4942 مرکز باز است که تامین امنیت شده و نیروهای امنیتی و دفاعی و عملی ما و شما اطمینان میده که این مراکز مشکلات امنیتی پیدا نخواهد کرد. از صبح روز چهارشنبه اظهارات نمبر یک شروع شده و به تعداد بیشتر از 30,000 نیروهای ملی امنیتی و دفاعی تنها به مراکز و محلات رایدهی مستقر شدن و اونا تامین امنیت میکنن. خوشبختانه تا فعلا و حادثه رخ نداده به مرکز محلات و این نشان دهنده ای است که ما میخواییم دل مردم جمع باشه که هم امنیت بالفعل و هم امنیت بالقوه شما گرفته شده. وقتی میگیم امنیت بالفعل به این مفهوم که روی مرکز محل تمرکز میکنیم و برای مردم اطمینان میدیم که مرکز محلی که قرار است برن پای صندوق های رای و رای خود را به کار ببرن اونجا امنیت کامل وجود داره.
چی تعداد مراکز انتخاباتی در روز انتخابات فعال هستند؟ اتور شما نیروهای اضافی به مراکز فرستادین یا چی گونه است؟
ما تعداد 4942 مرکز ما را رده‌بندی کردیم به 3 دسته. مراکزی که در حالت امنیتی نرمال هستند، مراکزی که تهدیدات متوسط دارند، مراکزی که تهدیدات امنیتی نسبتا بلند دارند. 3363 مرکز ما در حالت نرمال هست، مشکلی نداره و 4 تن پلیس، 1 تن کارمند امنیت ملی، 2 نفر خانم‌ها بودن فرمانهارمشان فرستاده شدن از روز چهارشنبه به طرف تا روز انتخابات. 906 مرکز ما تهدیدات امنیتی متوسط داره که برای 6 تن پلیس ملی، 1 نفر کارمند امنیت ملی، 2 نفر خانم‌ها با 2 نفر محارمشان فرستاده شدن. 674 مرکز ما تهدیدات امنیتی نسبتاً بلندتر دارد. 674 مرکز ما 8 الی 12 پلیس ملی، 2 نفر کارمند امنیت ملی، 2 نفر خانما با 2 نفر محارمشان فرستاده شدند. این برای مراکز است که نظر به موقعیت جغرافیایی و نظر به موقعیت امنیتی هر مرکز ما اینا را مستقر کردیم از روز متبقی افسرای ما، چون این تعداد را وقتی حساب بکنیم نزدیک به 40,000 میشن. اما ما وعده ای که بر مردم افغانستان داده بودیم 72,000 نیروی ملی امنیتی و دفاعی بود که 72,000 نیرو بیشتر از 30,000 از یک نزدیک به 40,000 میشه در مراکز و محلات قرار دارن و متبقی نیروهای امنیتی برای مناطقی که قرار است رای بدن مصروف تامین امنیت جان و مال و خانه های مسکونی مردم هستند که ما قبلا روش صحبت کردیم که امو امنیت بالقوه میشه تا مردم دل جمع به خاطر آرام بیاین از خانه های خود بیرون شود و به مرکز و محل بیاین. در صورت ضرورت همکارای بین‌المللی ما آرس یا حمایت قاطع هم با ما وعده همکاری کرده.
مروه امینی معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تازه ترین های انتخابات امروز را در وبسایت، فیسبوک، تویتر و اینستاگرام رادیو آزادی لحظه به لحظه دنبال کرده میتوانید. چشم دیدتان را در مورد آنچه در مراکز و محله های رای دهی میگذرد نیز از طریق این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک ساخته می توانید. 0729-82-90-89 تکرار می کنم 0729-82-90-89.
داش می رو بزم تکرار کم 0-29-89-09 اوس کابل ته ورسو درای ور کول لایو مرکز از مش همکار فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جان د کابل په کوم ځای کې استي او درای ور کول بهیر څنګه شو شروع شو دی؟
بله فیروزه مننه، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. بله نن د افغانستان کې د 2019 کال د ولسمشري انتخابات دا اوسې پلانیستو سره د کابل د ورکونې په یو مرکز کې، یعنی لیسې زرغونه کې چې د نجونو یوه لیسه ده، دلته یم او دلته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غړي راغلي دي، کمیشنران رئیس یې هم راغلی ده. او دغه مراسم چې باید پرانیستل شوي و، دوی دا مراسم پرانیستل په دې پرانیسته باندې، دوی البته په دې پرانیسته کې د کمیسیون رئیس هوا عالم یوستانی وویل خلکو باندې ټینګار وکړ چې د هیڅ ډول ګواښ نه دی، دوی ویره نه لري او وردی چې نن د خپل د هیواد ولسمشر وټاکي او په خپل رای سره دا وښيي چې دوی هم په دیموکراسي کې خپل وند اخیستلای شي.
بله فیروزه جان، تر اوسه پورې په امدی سیمه کې نور خلکو هم درای ورکولو چاره پیل کړی دي او کنه دا یوازې تشریفاتي بڼه لري؟ دلته
دا ځای لکه څنګه چې ما مخکې مولې دلته د کمیسون غړي راغلي دي، د دوی د امنیت د خوندیتوب لپاره امنیتي کسان زښت زیات راغلي دي، نو دلته تر اوسه عام خلکو ته اجازه نشته د دې لپاره چې دغه چارواکي له دې ځایه لاړ شي، بیا به عام خلکو ته اجازه ورکړل شي. خو یو څه تر اوسه پورې تر کومه ځایه چې زه ګورم، د دغه مکتب یا د دغه ښوونځي په کوڅه کې خلک لیواله دي، غواړي راشي د مرکز ته، او یو شمېر ښځې هم راغلي دي، غواړي چې رایه ورکړي. خو هغوی ته لا تر اوسه په دې خاطر اجازه نه ورکوي چې دلته د خبریالانو او همدارنګه د دې چارواکو امنیت خوندي شي.
بلې، همدغه کسان چې تاسو ویل چې د لیسې مخته انتظار دي، اټکل کولی شئ چې شمېر یې څومره ده؟ یعنی ګڼ دي او کنه محدود کسان دي؟
لا خو سهار دی، اوس د مراسم پرانیسته اوس و، شاوخوا ډېر کسانو ته شمېر رسیږي چې ډېری ښځینه دي.
بله ډیره مننه فیروزه جان عزیز. فیروزه عزیزی و له کابل د زرغونې لیسې څخه او له تاسو سره د انتخاباتو د پرانستلو د مراسمو په ارتباط خبري کولې چې د رای ورکولو بهیر رسمن نن په افغانستان کې و بجې شروع شو. احمدی صاحب،
بله روند رایدهی در شماری از مرکزهای رایدهی در افغانستان آغاز شده. ما کوشش میکنیم تازه ترین ها را در این مورد با شما در میان بگذاریم. ناامنی ها یکی از چالش های عمده در برابر انتخابات امروز دانسته می شود. مقام های ارشد حکومتی افغانستان اطمینان دادند که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش های لازم را برای تأمین امنیت رای دهنده ها روی دست گرفتند. می رویم باز هم زنده و مستقیم به کابل. نورالله شایان که تحولات مربوط به تدابیر امنیتی را دنبال کرده روی خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. شایان صاحب، صبح شما بخیر، به برنامه خوش آمدین. شایان صاحب صدای مرا میشنوین؟
فکر کنم چه تکنیکی مشکل شده، آواز و غویت پو زند رسیجه. احمدی صاحب هم دسته؟
بله
بله.
رادیو آزادی.
جناب شایان، ابتدا در مورد تدابیر امنیتی برای ما بگوین. آنچه حکومت افغانستان وعده سپرده بود، به منظور تامین امنیت انتخابات افغانستان، چقدر این تدابیر عملا دیده میشه؟ شما که از خانه طرف دفتر آمدین، تدابیر امنیتی در چی سطح بوده؟ متاسفانه مشکل تکنیکی وجود داره. خب
احمدی صاحب، مخکې تر دې چې بیا هم کابل ته ورشو او دغه تکنیکی مشکل حل شي، دلته یو فاصله رامنځته کیږي. خپل همکار کې به وغواړو له سالی محمد سالی څخه چې د انتخاباتو په ارتباط د نړۍ د مختلفو کسانو ټویټرونه څارلې دي. سالی محمد سالی، په ټویټرونو کې مهمو کسانو د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په اړه څه لیکلي دي؟
بله، د مهمو اشخاصو ترڅنګ بیلابیلو سازمانونو د دغه انتخاباتو په اړه څرګندونه څرګند کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د انتخاباتو په تړاو لیکلي چې دغه سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې په ټاکنو کې تاوتریخوالي، دار خپرولو او درغلي ته ځای نسته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویان پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه سازمان د ډیموکراتیک او ټول شموله سیاسي سیستم پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د ویلامه په حواله د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د انتخاباتي پروسې په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ عمل، له دې جملې درای ورکولو پر مرکزونو کارکونکو او رای ورکونکو حمله د منلو وړ نه دي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت په ټویټر کې د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایلي چې په باور یې افغانان د ټاکنو د خوندیتوب لپاره د دوی د مسلکیتوب، اتلولۍ او خدمت قدردانۍ کوي. په افغانستان کې د کاناډا سفیر ډیو ماتکف په یوه ویډیو پیغام کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره دغه انتخابات په مهم وخت کې ترسره کیږي او د افغانستان د ډیموکراتیک پرمختګ پر لاره مهم ګام دی. هغه ویلي چې د نوي ولسمشر دنده به احتمالا له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مخ بیول وي. د برېټانیا د بهرنیو بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې لیکلي چې بریتانیا د افغانستان د دی ډیموکراتیک پروسې ملاتړ کوي او له ټولو ډلو غواړي چې د باوري او شفاف انتخاباتو پروسه تعقیب کړي. په ټویټ کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب دغه انتخابات د ډیموکراسۍ پر لوري د افغانستان د پرمختللو لپاره مهم ګام بللی دی. په افغانستان کې د هالنډ د سفارت مرستیال هانس اکیربوم دغه انتخابات د سیاسي رقابت یوه شیبه بللی ده چې د ده په باور دغه ټاکنې د ډیموکراسۍ، سولې او د ټولو افغانانو د ښه راتلونکي لپاره یو فرصت دی. بلخوا ځینې نور اشخاصو هم د دغو ټاکنو په اړه عکس العملونه څرګند کړي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پي ټي ایم مخکښ غړي ثنا اعجاز په ټویټر کې لیکلي چې افغانان به د رایو په مرسته خپل ولسمشر ټاکي. هغې افغانانو ته مبارکي ویلې ده. شهرزاد اکبر چې د ښځو فعاله ده، هغې د انتخاباتو په تړاو لیکلي چې د امنیتي ځواکونو، انتخاباتي بنسټونو او خپلواکو څارونکو چې د انتخاباتو په پروسه کې دخیل دي، هیله لري چې تر خپله وسه دي افغانانو ته دا زمینه برابر کړي چې په امن او خپلواکۍ خپله رایه چې یو بشري حق یې دی وکاروي. شیبر صاحب په ټولنیزو شبکو ټویټر او فیسبوک کې ګڼو ځوانانو د زرایه ورکوم په نوم هشتاګ جوړ کړی او خلک یې هڅولي چې په دغو ټاکنو کې برخه واخلي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي.
ډیره مننه سالی محمد سالی. بیرته به کابل ته ورشو احمدی صاحب.
تشکر از سال محمد. سال باز میگردیم به کابل. ظاهراً مشکل فنی که پیشتر به وجود آمده بود حل شده. نورالله شایان همکار ما از دفتر کابل روی خط مستقیم با ماست. شایان صاحب صدای ما را میشنوین؟
سلام به شما احمدی صاحب، صدای شما را دارم.
لطفاً از تدابیر امنیتی برای ما بگوین.
احمدی صاحب، قسمی که شما هم اشاره کردین، روند رایگیری انتخابات ریاست جمهوری رسما 7 صبح آغاز شد. تدابیر شدید برای برگزاری این انتخابات اتخاذ شده. برخی جاده ها برای ترافیک مسدود است و تدابیر امنیتی